علي جانی په مرکزی خار اصفهان کې د صفای پاسداران د پلوز وکونو محلي قومندان وو. او کاناډا د روسیې پر 2 شپږ نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون سه شنبه وویل چې دغه بندیزونو د روسیې د 20 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو لګول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشې موادو 300 قاچاقونکو نیولې خو تر دې مهاله محاکمه شوی نه دی.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي چې درملنه یې سوي ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او امور اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوی طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مولا ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم په هوای د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروف شي په کار، دوی به له مخدره موادو لري پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو خرڅولو له امله 3 ځله زنداني سویم.
واغه ست درته وامه دا دغمره وخت کې زاغمره ذلیلي او اغمره بیچارهګي منو ولګیدله. کاغه 2 میاشتې کې چې ما دا عمل شروع کوم زی عمل کور لري کړو معاملې هغه نه یې نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا ناشنا مړې کله چوک په خپل اډیرا کې پریک دی.
خیر دی زموږ په اډیرا کې به خخ کو.
یار خان صاحب تا ما جیبه خبرې کوي که حساب خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلې دی بیا به څه جواب ورکړو؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. لترو زرو کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول سوي تر 300 ډیر د نشه یي موادو قاچاقونکو او خرڅونکو دي. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې لسګونه ټن نشه یي مواد قاچاقولو پر مهال نیولې دي، خو کابل قومندانۍ د دې نیول سوي خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې 2 میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولي او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دې معلوم سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشې موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشې موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیه قومندانۍ په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشې موادو تر څنګ 30 کیلوګرام ډیر شیشه او تر 500 ډیر نشې ګولۍ نیولې دي.
د کابل امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصبینو په دې برخه کې ټول ټال 216 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوي.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوې وه چې د نشې موادو قاچاقونکي او خرڅونکي به نیول کېږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول شوي، په نورو ولایتونو کې هم سرګون قاچاقونکي نیول شوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه شوی او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کیږي. قانون پوه وحید فرضی وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلومه ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
که زمو کورسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرایت وشي. کنوی قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي ترڅو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپل مجازاتو موده تیر کړي
او بعد ازو به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت تیر شمسی کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز ته شپږ میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د وی نوې طرحې د جوړولو لاره غواړي هو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړی چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی د بترکار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو شوی، لمخې به یې معتادین تر درملنې عوامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل شوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالي مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو شوې. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکی او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1496 شمسی کال کې د نشه یي موادو د قانون د 18 او یو اویومې مادو لمخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینې تایید کړه. د دې طرحې لمخې د عام روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به د معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوي، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي او دوی په خپل تندو باندې په خپل قانونو باندې وګمارل شي ترڅو بیرته نشي ته راونه ګرځي. نو په دې حق لبان دي هیڅ داسې ورګان او داسې ډالر او داسې ملک نشته چې دوی په حق لبان دي د دوی سره مرسته وکوي ترڅو دوی لپاره یو څه زمينه د کار مساعده شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون په خواني حکومت په 1906 شمسی کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسون برخلیک نامعلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1909 شمسی کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو. خدا محل د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، ورسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجی نصیب چې د معتادینو د درملنې څو کلنه تجربه لري وای، هغه معتاد چې په زور نشي پریښودلو ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولی چې یو مسلک زده کړي او د جسمي کار کولو توان هم نه لري.
د خلکو ته د رغیدونه ورسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور دا خلک را جمع شي، لکه اوس هم چې کله نا کله د پلونو نه او د بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د معتادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بوخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلي دي. د دې ډول معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
پا دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرحه چمتو کړې چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړباسي، وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لمړی مخته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو شلو کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو معتاد شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دی ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی، هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي، هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس مروزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت لاړخه او شته شرایطو په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو، نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیار په درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوي، د دوی حرفوي زده کړې، د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي، بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د زیا لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول، نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفع زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبری تداوی متاسفانه نه تنها دا چې مؤثر نه ده، بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډیر منفي او یو ډیر غلط برداشت ورکول کیږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي، تداوی نتیجه نه ورکوي. او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوی شوي وي، رضایت پرته بستر شوي وي، دوی ته حرفوي زده کړي، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوی وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ذهن له احتیاط نش کیږي او د توجه له احتیاط نه اوړي، دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کېدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروفه شي په کار، دی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي او دا کېدای شي یو ډیره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه گذاری وشي.
آیا په دې دلاست؟ آیا په دې دلاست کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډ کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي، پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي، هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي، باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي، کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او واقعا په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
آیا پوهیده لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تک نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګری د نشې موادو کاچاکو او خرڅلاو ته هڅاوه. محمد نور وایي چې د نشې موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولې او څنګه موتاد سو دا بخپله د لخلې واورو.
زله کال نه چراوت لما دما د غنیاتو چې زما لارس مهران خو تا د سره شمالي کې زرا ورسلند ته وانډیوال مې ما ترتلو ته شیر زما لزما له ایران تا او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ول ما ترتلو غنه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرص لای کا دا وای خده وای پیدا ډیر د دسه غد بهمت منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا کوتل نه یا ب وایسلابان د دېجن بم خستل بیا بم راړل اغل تب مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سی یو دفنه په څو زل باندې نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه او څو چای چې در سره وا تلاشی به ټول شان به در نوابم خستل او زما غلطه په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غو نیو ما عمل مې نه کو اغل تم خیمه جوړ کړو د شپې بیا ډیره مغلطه ما خو ما د خیمه جوړ کړو چې د نفر په پودر وه لاغه به مغلطه نه پرې خو د نه خیمه کې چې دا غو بي معلومه پس کوم ونه نه لګي چې هغه شیرونه کوم دا چا بچ شواله نه غي بر اثر ونه او بل لمغه نه ما بوي شان چې ما پس کوم ونه لګي د بالغه به عمل نه شیرو کور سره اول نشم ما د شش رو کړ برابر د دوه میاشتې ما عمل وکړ ډیر ما عمل ونه کوم واخه خبر مخکل دین نه پیژندل مغلطه چراغ نو مومن لیدله و مې پیژندل بیا مې چې شیرو مکل نو دومره نشه دغه ول چې مثلا خوب بند نه راتلته شپه ورځ به دغه څه ګرځیدې زه خپل د وزل نیولایم په دوزلو کې ډېر و حل مبال مغه نه ما غپری خو د بیا مې دغه عمل ته نور پیسې مې ټول کړ د بیا مې غشتا کار شروع کوم دا چای به مې خرڅو دغه شان دا کیک دغه شان به مې خرڅونه نشید عام جانب ماغرات زرر ورسو عام مالی زرر ورسو ډیر واګه سترته و امدا دغمره وخت که زغمره زلیلی و غمره بیچارهګی منو ولې لکه دوه میاشتې چې ما د عمل شروع کوم زی عمل کور لره کړو معاملہ غنه یز نه بری کور په یاد راته نه بلشي ډنګر کړو مو ډیر ضعیف و مدل ته راغلم ما مالی تاوان ډیر مثلا دی ورځ 200-250 روپۍ به مصرف کوم کنه شمه نو کړه د سجایته باندې راتلم بیغم د خپل کور کې د خپل پلار مور سره یو ځای به ومه دا وړکه اختر کم نو مور پلار دلا دی لوی اختر کې لوی اختر مخه دلته تیر کو د یو شکاله مې عمر دا ما تر اوسه پر د سه اختر منځ من له یاد نه راو ته مثلا ز اختر مانځه کله پلار مې یو ځای سره ز غل ما مانځن نه راو ته دغه نشم شروع کړه دا دوه اختر کېږي چې څور نوی نمه او نمه پلار دره نه بولشي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاڈا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم
تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې نادر خان له کور څخه خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې خلک راټول سوي او لاره بنده ده. نادر خان له موټر څخه کته کیږي او ویني چې د یو ځوان مړی بې عزته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول سوي دي. دا چې دا مړی د چا دی، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
اجي صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولیږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟ مونږ به خپل غم وخرو.
نو مونږ څه کولای شو؟
سلختر خو نه دی، مونږ به پخپل د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یوه اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي.